امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
کاغه آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدې. نن د شنبې ورځ دوری د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 2018 عیسوي کال د مارچ د میاشتې له 15مې نیټې سره برابره ده. دا د استاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن شپې په خپرونه. په دې خپرونه کې پر خبرونو سربیره ریپورټونه مرکه او نور په زړه پورې مطالب هم اوریدلای شئ. خوب سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان د عاشق الله رحیم زوی.
السلام علیکم. د پاکستان د پاوز لوی درسیز قمر جاوید باجوا وایي چې د دواړو هیوادونو په پولي د اغزن تار لګول پیل شوي دي او هغه ساحو ته به لومړیتوب ورکړ شي چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. جنرال باجوا دغه پلان نن د شنبې پر ورځ قبایلي سیمو ته د خپل سفر په ترڅ کې وکړ. د پاکستان د پاوز لوی درسیز وویل چې د باجوړ او مومند ایجنسۍ تر ټولو زیاتې خطرناکې سیمې دي او دا د پاوز لپاره لومړیتوب لري چې اغزن تار پکې نصب کړي. د پاوز پیلامي کې ویل شوي چې د افغان مقاماتو سره د پولې په شاوخوا کې د امنیت د ښه والي لپاره خبرې روانې دي. د پاکستان د پاوز لوی درسیز پیلامي کې دا هم ویل دي چې په ښه توګه تنظیم شوی خوندي او سوله ییز سرحد د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د شری یا سرخکان ناروغي خپره شوې ده او چارواکي وایي چې تر دې دمه یې 15 ماشومان مړه کړي دي. چارواکي وایي وسلوالې ډلې یې کارکوونکي نه پرېږدي چې ناروغانو ته د شری ضد واکسین ورکړي. په همدې حال کې د کامدیش ځینې اوسیدونکي وایي له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې دوی له دغه رند څخه کړېږي. د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي شوي چې په خبرې اوس ورو ورو نورو سیمو ته هم خپره شوې ده. د افغانستان امریکایي په هنتون چارواکي وایي چې دا په هنتون لوو میشتو تړل کېدو ورسته نن د شنبه پر ورځ بیرته د محصولونو پر مخ پرانستل شو. د 13 کال د اگست میاشتې په 14 منټې یو ډله ځانمرګو بریدکوونکو افغانستان امریکایي په هنتون باندې ډلیز بریدونه وکړل چې له امله یې د په هنتون د استادانو او محصولونو په ګډون 13 تنه ووژل شول او 14 نور ژوبل شول. افغانستان امریکایي په هنتون مطبوعاتي مسؤل زبیدی اکبر امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل چې دا په هنتون په بشپړه توګه تړل شوی نه و او په 13 میاشتو کې د دې په هنتون محصولونو د آنلاین ټولګیو د لارې خپل زده کړې پر مخ بولي. د سوری د ادلی په ولایت کې په یو زندان هوایي برید شوی. لږ تر لږه 14 پکې وژل شوی دي. وژل شوی کسان د زندان مامورین او په خپله زندانیان و. د سوری د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز په لندن کې دی مطبوعاتو ته ویلي دي چې ځینې کسان په داس حال کې وبژل شول چې کوښښ کاوه د هوایي حمله نه وروسته د زندان نه وتښتي. د ادلی ولایت په سوریه کې د یاغیانو یو تر ټولو قوي مرکز ګڼل کیږي. هندي مقامات وایي چې د پاکستان او بنگلاديش سره د دغه هیواد سرحدونه تړي. د هند کورنۍ چارو وزیر راجنات سنگ وایي دغه پریکړه به د ترګرۍ او مهاجرت پر وړاندې د نوي ډیلی لوی اقدام وي. هند بنگلاديش سره 4,096 کیلومتره ګډ سرحد لري خو د پاکستان سره په سرحد کې جنجال ډیر دی. هند پاکستان په دې تورنوي چې وسلوال یاغیان روزي او په کشمیر کې د هندي ګټو پر خلاف کاروي. پاکستان دغه تورونه نه مني. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیون اوریا. خالد مسعود چې د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ په لندن کې 4 کسان ووژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل، 3 سعودي عربستان ته تللی و او هلته یې د انګریزي ژبې درس ورکاوه. د ای پی خبري ایجنسی په راپور کې ویل شوي چې مسعود چې پخوانی نوم یې ادریان المز دی د سعودي د کار ویزه درلوده خو په 2015 کال کې بیا د یو ایجنټ لخوا ورته ویزه اخیستل شوې وه. د سعودي عربستان امنیتي چارواکي وایي هغوی په دې خاطر د خالد مسعود پسې نه ګرځېدل چې هیڅ جنایي سابقه یې نه درلوده. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې په لندن کې برید دوی کړی. پولیسو په مصر کې د قهرجنو مظاهرچیانو د تیت او پره کولو لپاره د اوښکې بهوونکي ګاز نه کار واخیسته. په مظاهره کې 4 پولیس او 1 کلیوال ژوبل شوي دي. پیخه د مصر د محاتات په ولسوالۍ کې شوې ده. د کلي مسلمانانو ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د عیسوي مذهب یوې کورنۍ خپل لور چې ګمان کیږي مسلمانه شوی وه په یوې کوټې کې بندې کړې وه او دوی یې د خلاصون لپاره ورغلي ول. د دې نجلۍ خپل خپلوانو دا تورونه رد کړي دي. پولیسو د پیښې په تړاو لس تنه نیولي دي. د مهاجرینو او پناهغښتونکو یوې بیړۍ د ترکیې د کواش اداسي خارګوډي سره نږدې په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ترکیې مطبوعاتو ویلي دي چې ساحلي ګارد یوازې د 11 تنو مړي پیدا کړي دي او ډېر کسان لا هم تری تم دي. ساحلي ګارد 9 کسان ژوندي ژغورلي دي او 2 کسان یې نیولي دي چې ګمان کېږي قاچاقبران به وي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د هغو 2 کښتیو د مهاجرینو په هکله هیڅ معلومات تر اوسه په لاس نه دی راغلی چې د همدې میاشتې په 20 منیټې د لیبیا په ساحل کې چپه شوې دي. په دې کښتیو کې تقریبا 140 کسان سپاره ول، خو ژغورونکو یوازې 45 تنه ژغورلي او نور تر اوسه تری تم دي. او روسي خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د همدې میاشتې په 1.5 منیټې د ناټو د غوړې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې و چې دا غونډه د اپریل د میاشتې په 15 او 16 شوې وه چې امریکا ویلي ول د بهرنیو چارو وزیر به پکې برخه ونه شي اخیستلی. د امریکا دغه پریکړې د ناټو د غوړې هیوادونو اندېښنې لا پسې زیاتې کړلې، ځکه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت ناټو د کاره لویدلی سازمان یاد کړی و او په ځینو غړو یې دا انتقاد هم کړی و چې د سازمان سره په کافي اندازه مالی مرستې نه کوي. خو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د جمعې په ورځ وویل چې دا چې د غونډې مهالویش بدل شو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به وکړی شي چې برخه پکې واخلي. په خپله ناټو تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. جمهور رئیس اشرف غنی په بلخ کې د خوندزي د زنګ کړنګولو په مخه مزار شریف ته تللی وو، خو په تجارتي برخه کې د روسي پرمختګونو یادونه هم وکړه. پام وکړئ په دې اکله زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن راپورته.
جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ته د خونزي د زنګ وهلو په خاطر سفر درلود، خو د معرف پاړه له خبرو مخکې ویل چې د افغانستان دښمنان غواړي د دغه هیواد لاري وتړي، خو افغانستان زیاتې لاري لري. هغه له ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ پاړه خبرې وکړې. وی ویل افغانستان دوباره د مرکزی آسیا نه بیلیدونکو برخه شو. کله د افغانستان دښمنانو فکر کاوه چې زمونږ لارې به بندي کړي، خو مونږ زیاتې لارې لرو او مرکزی آسیا ته له سفر وروسته د افغانستان سوداګری له دغه هیوادونو سره زیاته شوې ده. لاند فکر خلکو فکر کاوه چې د وړو د کمبود لامل به د کابل خلک مظاهره وکړي، خو د کابل خلک مظاهره نه کوي. جمهور رئیس په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د ریل د پټلۍ د غزولو یادونه هم وکړه. وی ویل چې بلخ باید د منځنۍ آسیا د هیوادونو په څلور لارې بدل شي. زه اطمینان درکوم چې تاریخي بلخ به یو ځل بیا د مرکزی آسیا په څلور لارې بدل شي. که قندوز له بلخ او هرات سره وصل شي، چین او ایران به د افغانستان له لارې وصل شي او ازبکستان به زموږ د لارې خپل موقعیت ته ورسیږي. په تجارتي برخه کې د جمهور رئیس له لنډو خبرو وروسته یې له ښوونکو او علماو څخه مننه وکړه چې د معرف په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د ښوونځي د زنګ په کړنګولو سره په هیواد کې رسم تعلیمی کال پیل شو. جمهور رئیس خوونکو ته په اشاره سره وویل چې همدا خوونکي دي چې اولادونه افغانان او مسلمانان تربیه کوي، او زیاته یې کړه چې معرف په یو وزارت کې خلاصه کېدای نشي، نو ځکه د معرف لپاره یو کمیسون جوړوي چې مشري به یې د بلخ اوسنی والي عطا محمد نور ته ورکړي. هغه زیاته کړه چې تر اوسه 6.9 میلیونه کتابونه ښوونځیو کې زده کوونکو ته نه دي رسیدلي چې سکل به ورته ورسیږي. جمهور رئیس ښوونکو ته د معرف د زنګ مبارکي ورکړه.
زنګ معرف به همتون مبارک، امید است ای زنګ به یک آواز ملی
د معرف د زنګ ورځ دی ټولو ته مبارک وي. هیله ده چې دغه زنګ په یو ملي اواز او ملي حرکت او په اساسي ډول د معرف د کیفیت د خوالي او د نوي نسل د تربیه لپاره مؤثر واقع شي. نوموړي په هیواد کې د معرف پاړه د زده کوونکو د روزلو یادونه وکړه. ویل چې که پر زوی سرمایه گذاري وکړي یو نسل بدلون موندلی شي، خو که پر لور سرمایه گذاري وکړي پنځه نسله بدلون مومي. هغه وویل چې د معرف اوسنی نصاب د ښوونکو او زده کوونکو له سویې سره برابر نه دی. اوسنی تعلیمي نصاب د زده کوونکي او ښوونکي له سویې سره برابر نه دی. شپاړس مضمونونه د نړۍ کوم نابغه په یو وخت کې زده کړي دي. د نصاب د لنډولو او پر نصاب د بیا نظر تیرولو لپاره به کمیسون جوړ کړي چې ښوونکي او پوهان به پکې موجود وي. جمهور رئیس له هیوادوالو مننه وکړه چې معرف ته یې پاملرنه کړې او د بلخ په څیر باثباته ولایتونو کې د معرف وضعیت ښه دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس راځو بل راپور ته. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکي وایي چې د پوهنتون له اوو میاشتې تړل کېدو وروسته نن د شنبې په ورځ بیرته د محصلینو پر مخ پرانستل شو. دا پوهنتون د تیرې سوي کال د اګست په 24مه نیټه له ټرورستي برید څخه وروسته تړل شوی وو. د دې پوهنتون د چارواکو په وینا له برید څخه وروسته ډېر پخواني محصلین بیرته پوهنتون ته راستانه شوي، خو د دغه پوهنتون لږ شمېر محصلین نورو پوهنتونونو ته هم تللي دي. پام وکړئ، په دې اړه له کابل څخه د خبریالې لیمین یازی رپورټ ده.
د تیرې سوي کال د اګست په 24مه نیټه یو ډله ځانمرګو بریدګرو د افغانستان امریکایي پوهنتون باندې ډله ایز بریدونه وکړل چې له امله یې د پوهنتون د استادانو او محصلینو په ګډون دیارلس تنه ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. د افغانستان امریکایي پوهنتون مطبوعاتي مسؤل زبیدی اکبر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دا پوهنتون په بشپړه توګه تړلی نه و او په تیرو اوو میاشتو کې د دې پوهنتون محصلینو د آنلاین ټولګیو له لارې زده کړې ترلاسه کولې. خو میرمن اکبر وویل چې سر لنن څخه د پوهنتون دروازې بیا د محصلینو پر مخ پرانستل شوې دي. هغه په دې اړه وویل په لومړیو درې ورځو کې بس د کوونکو د روزنیز پروګرام په ترڅ کې د پوهنتون له نوي چاپیریال سره بلد شي او د مارچ په 28مه نیټه به د پوهنتون درسونه شروع شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ډیر پخوانی محصلین بیرته پوهنتونونو ته راستانه شوي، خو دغه پوهنتون لږ شمېر محصلین نورو پوهنتونونو ته هم تللي دي. د دې پوهنتون د چارواکو پر وینا د دوی ویره دا وه چې له پیښې وروسته به ډیری استادان په دې پوهنتون کې درس ورکولو ته زړه ښه نه کړي، خو د دوی د توقع پر خلاف ډیر استادان بیرته دې پوهنتون ته ورغلي او دوی سره یې کار پیل کړی دی. د افغانستان د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو یوې محصلې شفیقې خپلواک امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې له برید څخه وروسته ټولګیوال بیرته پوهنتون ته ورغلي او خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. دا وای د دې هغه ملګری او ټولګیوال چې په دې برید کې ټپی شوی وي ټولې بیرته پوهنتون ته راځي او خپل درسونو ته ادامه ورکوي. شفیقه خپلواک وای دا ډول بریدونه نشي کولای دوی له زده کړو پوهنتون ته تک څخه پاتې کړي.
نه له داسې بریدونو ډارېږو، نه له جنګه ډارېږو، نه له بل څه شي نه، بلکې هغه کسان چې جنګ کې زموږ له قلمه باید وویرېږي. اصلا یو غوی ویرېږي، که یو غوی نه ویرېدلی هېڅکله یې په موږ باندې له شا وار نه کوو، هېڅکله یې په موږ باندې برید نه کوو. ته به چې یو غوی زموږ له فکره ویرېږي چې پیاوړی دی، یو غوی زموږ له قلمه ویرېږي، یو غوی زموږ له هوډه ډار لري. یو څوک چې څلورو بجو پورې د شپې په جنګ کې بند پاتې شوی وي، یو نجلۍ وي او هیڅ د ژوند پاتې کېدو تمه یې نه وي، لیکن بیا هم دغه هوډ لري چې د همدې پوهنتون همدې ځای ته بېرته په زده کړو کې دوام ورکړي. تر دې لویه خبره افغانستان ته نشته.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې 1200 محصلین په زده کړو بوخت دي چې 600 د لسانس او ماسټری په پروګرام کې په زده کړو بوخت دي. د دې پوهنتون د مطبوعاتي مسؤل په وینا سږ کال 93 محصلین په دې پوهنتون کې جذب شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون له 2015 کال راهیسې په کابل کې فعالیت پیل کړی دی. دا پوهنتون له کابل بهر په ولایتونو کې هم څانګې لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه. افغان چارواکي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سرګندونو په خبرګون کې وایي د ملي یووالي حکومت د سیمه او نړۍ په کچه د پخوا په پرتله ښه سیاست لري او د همدې سیاست له کبله افغانستان د نړۍ په کچه یو نوی موقف ترلاسه کړی دی. پخواني ولسمشر حامد کرزي د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې د ترورزم او افراطیت د پراخېدلو ترڅنګ دغه هېواد د سیمه ییز همکارۍ پر ځای د بیلابیلو هېوادونو د تقابل په ډګر د بدلېدو په حال کې دی. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې د هېوادونو ترمنځ دغه تقابل ریښې له پخوا څخه موجودې وي خو اوس زیاتې شوې دي. پامکړې په دې اړه د عبادالله حنانزي راپور ده.
اجرائیه ریاست د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي افغانستان د سیمه ییز همکارۍ پر ځای د بیلابیلو هېوادونو ته تقابل په ډګر د بدلېدو په حال کې دی، وایي د سیمې او نړۍ په کچه د افغان حکومت وسنی سیاست د پخوا په پرتله ډیر ښه دی. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت فعال سیاست د دې لامل شوی چې افغانستان د نړۍ په کچه یو نوی موقف ترلاسه کړي. ښاغلی فیصل وویل
دې نظر خپل نظر دی، محترم شخصیت دی، اما د افغانستان حکومت د سیمې او نړۍ په کچه تر پخوا ډېر ښه سیاست لري. زموږ د حکومت اوسنی سیاست د تیرو کلونو په پرتله په مراتبو بهتره دی او د همدغه فعال سیاست په نتیجه کې موږ توانېدلی چې افغانستان ته د سیمې او نړۍ په کچه یو نوی موقف او حیثیت ورکړو.
خغلی فیصل وایي پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه په شان نور سیاستوال باید د حکومت او خلکو سره یو ځای د هیواد د خیراتونکو لپاره ګام پورته کړي او په خپل برخه کې خپل مسولیت ادا کړي. په خوانی ولسمشر حمید کرزی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم او افراطیت د قوی کېدو او پراخېدو سربېره بل خطر چې دغه هیواد ګواښي دا دی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو د تقابل په ډګر د بدلېدو په حال کې دی. خغلی کرزی ویلي چې په داسې مبهمو حالاتو کې د افغانستان د ژغورنې لپاره ضروري ده چې د ملي یووالي حکومت او ټول افغان ولس په ګډه د یو ملي اقدام له لارې او د یوې ملي تګلارې په جوړېدو سره د روانو ستونزو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره جدي اقدامات وکړي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې دغه هېواد به هیڅکله هم د نورو هېوادونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې روسیې د افغان حکومت له مخالفې ډلې طالبانو سره د اړیکو پخلی کړی، خو ویلي چې دغه اړیکې یوازې د روسیې پر ګټو څرخي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن هم ویلي ول روسیه نه یوازې دا چې د طالبانو سیاسي ملاتړ کوي بلکې نور مرسته او همکاري هم ورسره کوي. خو اوس چې روسیه غواړي په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه یو ناسته جوړه کړي، ناتایج شوي راپورونه وایي چې امریکا په دغه ناسته کې له ګډون نه انکار کړی او ویلي دي چې په دې اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې چې د یادې غونډې له جوړېدو څخه د روسیې هدفونه څه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د سیمې او نړۍ د هېوادونو استخباراتي او نیابتي جګړې له پخوا څخه روانې وي، کوم چې اوس زیاتې شوې دي. د نړیوالو اړیکو کارپو لطیف نظری وایي دا چې افغانستان اوس د سیمې او نړۍ د هېوادونو د تقابل په ډګر بدل شوی او په افغانستان کې نیابتي او استخباراتي جګړه روانه ده، په دې کې هیڅ شک نشته. د دغه جګړې ریښې له پخوا څخه موجودې وي خو اوس مهال زیاتې شوې دي. د خغلی نظری په باور د هېوادونو ترمنځ دغه تقابل باید پر همکاریو بدل شي چې دا د یوې فعالې ډیپلوماسۍ په موجودیت کې شونې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
محترم اوریدونکو، د پکتیکا ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه ولایت معارف له اوسنی وضعیت څخه وژغوري. د دوی په وینا د پکتیکا لسګونه زره ماشومان چې زیاته برخه نجونې دي زده کړو ته لاسرسی نه لري. په موقعی په دې هکله زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی راپور ده.
پکتیکا د افغانستان په یو شمېر هغو ولایتونو کې راځي چې معرفي تر نورو کمزوری او ډیر کار ته اړتیا لري. ځایي چارواکو تازه هڅې پیل کړي دي چې د پکتیکا د پوهنې بهیر له اوسني وضعیته وژغوري. د پکتیکا د پوهنې رئیس محمد نسیم واجد وایي چې د مسلکي ښوونکو ګمارل د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول او په خپل وخت د تدریسي موادو رسول هغه څه دي چې د پوهنې پرمختیا کې مهم رول لري. محمد نسیم واجد زیاته کړه هڅه یې دا ده چې سږکال لږ تر لږه شاوخوا 20,000 زده کوونکي هم په ښوونځیو کې شامل کړي چې ممکن 8,000 به نجونې واوسي. هغه وایي
پنځور سوالې کې مو د شپاګو خوندوی د بنسټ د برم کې خودله د مسلکي خون کو په استخدام کې مو په ډیرو سوالو کې مسلکي خون کې استخدام کو سیالته لغیر سوالې مثلا ګان به زو نمای نو من ګان په ډیر لري ساک پراته د ګان کوم یو قسم جن لرو ډیرې استادان لسانس بل تقریبا 2000 نفر ته مو سیمینار دایر کو په میتودیک برخه کې او په مختلفو برخو کې څو او ساغه استادان ساغه کې د وایز لمړي ځله لپاره وایز خاطر وي ور مې نه ک ګان ګومل سوالې برمل په خاطر د سیمینار درسونو
که څه هم کارا شمیر نشته خو د پوهنې رئیس واجد وایي چې د اټکل له مخې په دغه ولایت کې لسګونه زره ماشومان د مختلفو دلایلو پر اساس ښوونځیو ته لاسرسی نه لري چې زیاته برخه یې نجونې جوړوي. د محمد نسیم واجد په وینا د پکتیکا په زیاتره سیمو کې ځینې کلتوري مسایل د نجونو د زده کړو په مخ کې خنډ ګرځېدلې خو زیاتوي چې په دې اړه یې ځینې پروګرامونه تر کار لاندې دي.
تشپونی وکال بعد مو لپاره دی وناسو برخ کې مم ډیر مو له سرونو ډک کال ولا رو دی وناسو د زکړې په حساب باندې دی یونیسف نړیوال موسسې په مالی مرسته باندې او دی درملمن عمومي ریاست په دی تربیه باندې عمر سپو همکاري باندې مو د پکتیکا په مختلفو سوالو کې د ګټ په نامو پروګرام یا د نجونو اسونه ذکر ته نو دا بل لسم ټوګي ته نوکي تر شاملې تر څو لسم ټوګي به ذکر کوي او مصارف ټول نړیوال مصور کوي.
تیر کال پکتیکا کې 9 ښوونځي د ځینو دلایلو پر اساس د زده کوونکو پر مخ تړلی وو خو د مسؤلینو په وینا د ولسي مشرانو په همکارۍ له دې جملې څخه د 14 ښوونځیو په پرانیستلو بریالي شوي دي. د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت چې د نوي تعلیمي کال د شروع په اړه غونډې ته خبرې کولې وویل چې په معارف کې د اداري فساد تر څنګ نورې ستونزې هم څېړلې او مثبتو نتایجو ته یې هیله مند دي.
خو قنی کون کے حالت نہ دے قنی کون کے پدے نہ دے ہاں وقت بمون قنی کون کے حالت رو تو وایو چی مون پو پکتیکا پو ہر کور کی وکلن معشوم وکلن معشوما دوارا سنگ پو سنگ رو رو خور خوانسی تا اولادا شی دوارا پانتون تا بریالی شی دوارا زمون در دولنی پا امارت کی در دولنی پو جوڑوالو کی دی مون دی ورسنو دی در دولو پا درمرانا کی اوگا پو اوگا کار ہوگی.
قومی مشران هم له خلکو غوښتنه لري چې د ښوونیز بهیر د پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي او د ستونزو په هواري کې له دولت سره په مرسته کول خپل اسلامي رسالت تر سره کړي.
ته خپل ځکه ورکې خپل به کوټې ورته جوړې او خپل کنکلی به مکتب ته لګې په خپل اڅه وکې لکه موږ د اخر پور سوالي کې اوس یو به مکتب ابتدا په دا اوس منی باندې وکړه د نجونو مکتب مکتبونه جوړ کړي او کوشش پی وکړي چې ټول ولایت خلکو ته یې د خدای په نامو که یو پلار خپل اولاد ته جواب وایي په ورځ د آخرت او نه په دنیا کې ویلای شي.
پکتیکا اوس مهال په 309 ښوونځیو کې 150,000 زده کوونکي لري چې 1500 نجونې دي خو د مسؤلینو په وینا د ولایت نفوس ته په کتو سره باید دا شمیر څو برابره زیات وای. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د شری یاسرخکان ناروغي خبره شوې چې د روغتیایي چارواکو په وینا تر اوسه دغه ناروغي له امله 15 تنه ماشومان مړه شوي دي. چارواکي وایي وسلوالې ډلې کارکوونکي نه پرېږدي چې په سیمه کې د شری د ناروغۍ پر ضد واکسین تطبیق کړي. پاموکری په دې اکله زموږ د خبريال ذبیح الله غازی راپور
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو وایي 2 میاشتې کېږي چې په ولسوالۍ کې د شری ناروغي ګډه شوې او تر اوسه د دوی ګڼ ماشومان مړ کړي دي. د ځایي خلکو په وینا چې د دغې ناروغي د وژنې لپاره تر اوسه هیڅ اقدامات نه دي شوي او ورو ورو نورو سیمو ته په خورېدو ده. کامدیش د نورستان په ختیځ کې هغه ولسوالۍ ده چې د ډیورن کرخې ته څیرمه له چترال سره په گاونډ کې پرته ده او له تیرو 8 کلونو راهیسې یوه نامنه ترینه ولسوالۍ شمیرل کیږي چې د ولسوالۍ ودانۍ ملا اصلي ځای یوه بل کلي ته لیږدول شوې ده. د غلطه ځایي خلک وایي د دولت مخالف وسلوال نه پرېږدي چې کوچنیانو ته د پولیو، شری او نورو ناروغیو واکسین ورورسي. د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ستانکزی وی روغتیایی کارکوونکي سیمې ته نشي ورتلی، ځکه نو د عامو خلکو د وینا مطابق په دغه ولسوالۍ کې تر 15 ماشومان د شری ناروغۍ مړه کړي چې 15 یې د کامدیش په روغتون کې وفات شوي دي.
اجازه نه راکوي چې 15 ماشومان مړه شوي دي، هغه د خلکو دي، هغه نه موږ نور معلومات نه لرو، فقط خلک دومره 15 ماشومان هلته مړه.
هغه وایي په تیرو دوه میاشتو کې تر 60 ډیر په شری اخته ناروغان د کامدیش روغتیایي مرکز ته وروړل شوي او ثبت شوي دي، خو دا ناروغي تر ډیره په هغو کلیوالو سیمو کې ده چېرته چې وسلوالې ډلې حاکمې دي. خو طالب ویان ذبیح مجاهد وایي ملګري په کامدیش کې د واکسینو مخالفت نه کوي او دغه ستونزه د قومي خلکو او حکومت ترمنځ خپلمنځي ده چې خلک خپل اولادونو ته د واکسین ورکولو مخالفت کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم پیزي وایي هڅه کوي چې په سیمه کې د واکسینو په وړاندې را ولاړې ستونزې ته د حل لاره ولټي.
کوم کسان چې هلته کېدی چې میټینګونه نیسي یا هر کار څه کوي، هغوی دا زمینه سازي نه ده کړې یا اجازه نه ده ورکړې چې دا ټیمونه تطبیق شي، او دا موږ په دې انشاءالله مطمئن یو چې عاجل په دې بحث کې رسیدګي کولی شو او دا مشکل ته رسیدګي کوو او حل کوو.
شری یا سرخکان هغه ناروغي ده چې ډیر کله په کوچنیان اخته کیږي او د سینه بغل سره سره تب هم لري چې د نه درملنې په وجه ډیر ماشومان د مرګ خولې ته غورځولی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ له خوا پیشنهادي روغتیايي لایحه دغه هیواد په کانګرس کې تصویب نشوه، وروسته لغه چې جمهوریت غوښتونکي دغه لایحه لپاره لازمه رایه ورنکړه، د کانګرس رئیس پریکړه وکړه چې یاد لایحه له کاري اجنډا څخه وباسي. پام وکړئ په دې اکله یو راپور ده.
Further consideration of HR 1628 is postponed.
دا د جمهور رئیس ترامپ لپاره خورا مهمه مسله وه. هغه هڅه وکړه چې هر رایا ترلاسه کړي او خپل لومړی ستره پالیسي تصویب شي، خو پاتې راغله.
We were very close to doing it.
مونږ خورا زیات نږدې شوو، خو کله چې بل لوری یعنی دیموکراتان یو رایا هم نه درکوي نو دا پرې ښایي وستونځي وي.
که څه هم جمهور رئیس دیموکراتان ګرمو بلل، خو د خپل ګوند دننه درځنه د دې سبب شول چې هغه سخت مات وخوري. د جمهور غوښتونکو محافظه کار ګوندي ډلې د جمهور رئیس لمرسیال مایک پنس سره د کانګرس د ودانۍ په یو غونډه کې وروستۍ خبرې رد کړې، او کله چې نورو جمهور غوښتونکو په ټولنیزو رسنیو کې خپله بدګماني څرګنده کړه نو د استازو د مجلس رئیس سپینې ماڼۍ ته ولاړ چې ورته دغه بد زیری په خپله وسپاري. خاغلی ټرمپ او خاغلی راین د هغې مهمې ژمنې د پوره کولو لپاره له یو بل سره له نږدې کار وکړ چې د ټاکنو د کمپاین په جریان کې یې د اوباما د روغتیایي پاملرنې قانون د لغوه په اړه کړې وه. هغوی وویل دې موضوع د هغوی په اړیکو کې بدلون نه دی راوستی.
رئیس راین ماته ګران دی، هغه ډېر زیار وایست خو د بېلابېلو ډلو له امله هغه په خپلو کارونو کې بریالی نه شو.
خو دا د جمهور رئیس لپاره یوه شخصي ماتې وه.
هغه ویلو چې هغه به ثابت کړي چې ورستای معاملې ګر ووسی، خو په لومړی معاملې کې دا کارونه کړای شوای.
دا ساسو د مجلس رئیس راین هڅه وکړه چې جمهور رئیس زیات ځان ونه ویني.
جمهور رئیس ټول هڅه وکړه، هغه د خپل وسله مخې له خلکو سره مرسته وکړه چې د دې لایحه فرصت نه استفاده وکړي.
راین دې ته اړ دی چې د خپل ګوند حیران شوی غړي راغونډ کړي.
دا یو ناکامي وه چې هر څوک یې درد احساسوي او پوښتنه دا ده چې څرنګه بیرته ښه شي.
خو کله چې خفا جمهور غوښتونکي له هغې غونډې نه راووتل نو هڅه یې کوله چې د ښاغلي ټرمپ د راتلونکو اقداماتو په اړه خوشبیني څرګنده کړي.
فکر کوم کله چې موږ د هغه له اجنډا سره سم اقدامات کوو نو دې ته اړتیا ده چې هغه زیات وخت مخه باید داخل شي. زه فکر کوم چې هغه باید داسې موضوعاتو ته نور وخت ورکړي.
همدا راز هغوی ومنله چې سخت کارونه یې لا هم مخې ته دي.
لا هم زیات کارونه پاتې دي.
یو یې مخې ته د ډیموکرات ګوند دی چې د جمهور رئیس د نیوکو له امله ځواکمن شوی دی.
هغه د خپلې دغې مهمې مسالې د ماتې په اړه مونږ ګرم بولي، خو مونږ به یې په اړه د خلکو باور ترلاسه کړو.
دا د جمهور رئیس ټرمپ لومړۍ ماتې وه چې په دې سیاسي میدان کې ورسره مخامخ دی.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. د پاکستان د پاوز لوی د رسیس قمر جاوید باجوا وایي چې د دوړ هیوادونو په پولي د اغزن تار لګول پیل شوی دی او هغه ساحو ته بل مرتو برکړ شي چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کوي. د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د شری یا سرخکان ناروغۍ خپره شوې ده او چارواکي وایي چې تر دې دمه 15 ماشومان مړه کړي دي. د سوریه د ادلی په ولایت کې په یو زندان هوایي برید شوی، لږ تر لږه 14 تنه پکې وژل شوي. وژل شوي کسان د زندان مامورین او زندانیان وه. هندي مقامات وایي د پاکستان او بنګلاديش سره د دغه هیواد سرحدونه تړي. خالد مسعود چې د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ په لندن کې 4 کسان ووژل او لسګونه نورې ژوبل کړل، درې ځله سعودي عربستان ته تللی و. او پولیسو په مصر کې د قهرجنو مظاهرچیانو د تیت او پره کولو لپاره د اوښکې بهوونکي ګاز نه کار واخیسته. په مظاهرو کې 4 پولیس او کلیوال ژوبل شوي دي.
درنو ورځن کوستا سي د سوکالي او رختیا په هيله زموږ سنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د خدای په امان.